درنو اوریدون کا سلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار و بجری د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د بشن نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې ژور بشري بحران د هغو کډوالو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وي چې په زور د هیواد ته بیرته ستنی شي. د بشري حقوقو د بنسټ پرون جمعه په یو بیان کې ویلي د دې ترڅنګ چې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي، په 2015 میلادي کال کې میلیونونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استل شوې دي. د ملګرو ملتونو د ورستیو شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان روان کال تر 2,600,000 زیات افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي دي چې نږدې 5% شزی او ماشومان دي. سربیره پر دې زرګونه نور افغانان هم له ترکیه او تاجکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د بشری نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د بشری بحران لا خرابېدا، د لومړنیو خدماتو سخت کمښت، پراخ بیکاری او د طبیعي پیښو ناوړه پایلو د بیرته ستنیدونکو لپاره د جدي زیان او خطر کچه لوړه کړې ده. ازبکستان وای په 2015 میلادي کال کې ازبکستان ته تر ټولو ډیر تجارتي سفرونه افغانانو کړی دي. د ازبکستان د ملي احصائیه ادارې د خبرو شویو شمیرو له مخې افغان وګړو د روان کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د هر بل بهرني هیواد د اتباعو پرتله ازبکستان ته ډیر سوداګری سفرونه کړی دي، چې دا پر روانو اقتصادي ستونزو سربیره په سیمه ییز سوداګرۍ کې د دغه هیواد د پراخیدونکي رول څرګندونه کوي. د معلوماتو له مخې د 2015 کال د جنوري له میاشتې تر اکتوبر پورې شاوخوا 3,950,000 افغانان تر ډیره د سوداګرۍ، تجارتي تبادلو او نور اقتصادي فعالیتونو لپاره ازبکستان ته داخل شوي دي. په دې سربیره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ځای نیولی چې ازبکستان ته سوداګریز مسافر لیشي. دا شمیر د تاجکستان پرتله چې یوازې څه باندې 14,000 سوداګریز سفرونه ثبت کړي ډیر لوړ دی. د ازبکستان د ملي احصائیه ادارې پر اساس د هیواد په وروستیو کلونو کې د ویزو قوانین اسانه کړي او د ترانزیت لارې پراخې کړي دي، څو له ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د دغو پالیسیو تر ټولو ډیره استفاده افغان سوداګرو کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت وای په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د حملې له کبله خپل احتجاج ورسپارلی دی. د وزارت تیر شپه په یو خبر پاڼه کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي کم بریټ شوی او څلور پاکستانی سرتیری پکې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بریټ له کبله د افغانستان د سفارت مرستیال احضار کړی او سخت احتجاج ورسپارلې دي. پاکستان پر طالبانو تور ولګاوه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلواله ته اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه په آزاد توګه فعالیت وکړي او د پاکستان دننه خونړي بریدونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د پاکستان دا ډول تورونه په ځلونو رد کړي دي. پاکستانی چارواکو د بریټ په سخت ټکو وغنده ویل چې دا حمله د ټي ټي پي د ګل بهادر د ډلې د وسلواله له خوا شوې ده. او د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان پاکستان ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوای چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي د هیواد په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو په جنوب لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکان شته. زموږ خپل ازادي رادیو اوري. لسکونه افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوشتل په لار کې له یختې مرشي ودی. د کانګرس لسکونو غړیو له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو د نه منلو پریکړه بیرته واخلي. هبیټات وایي په افغانستان کې د کثافاتو په اړه بي غوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلی شي.
چارواکي له خوانه د صفایي په نوم باندې ټیکس د هر دوکان د سینما او هنر یو شمېر افغان مینوال په دې خپګان شي چې د کابل د آریانا سینما ودانۍ نړول کیږي. په پکتیا ولایت کې د ترافیکی پیښو د مخنیوي لپاره سلګونه ترافیکی نښې نصب شوي.
د تریکو تن پیل د وزران ورسوالۍ پورې 1100 ترافیکی لارښوونې نصوص اشارات په نصب کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات ولایت کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي لسکونه افغانان چې غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي د سختي یختنې له امله مړ شوي دي. د سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د مړو شویو کره شمېر نه دی څرګند، خو ښځې او ماشومان هم په قربانیانو کې شامل دي. نور حال په دې راپور کې
په هرات ولایت کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي لسکونه افغانان د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړه شوي دي. د سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی غوښتل د اسلام قلعه له پولې په ناقانونه ډول ایران ته واوړي چې د یخنۍ سختې څپې راګیر کړي او مړه شوي دي. په هرات ولایت کې یو ټولنیز فعال قدوس خطیبي ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13 رامنځته شوې او په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي د جمعې په ورځ د دسمبر په 19 د رادیو ته وویل
اطلاعات افغانان عزیز ما زمانی کې نه از ما
زموږ یو شمیر ګران هیوادوال چې د اسلام کلال له پولی په ناقانون ډول د ایران پر لور روان ول بده مرغه په لار کې د واوري او سخت یخنۍ ښکار شول او مشکل یو شمیر کسان چې ژوندې پاتې شوی ځانونه ایرانی پولیساتو ته ورسول او موضوعي ورسره شریک کړ تر څو د نورو کسانو ژوند وژغورل شي او جسدونه راوستل شي. په پایل کې ویل کېدل چې و کسان بشي خو له بده مرغه نن مازیګر خبر شو چې د قربانیانو شمیر لږ زیات دی. یو ستر انساني اورین رامسته شوه او لا هم کرشمیر نه دی معلوم
دقیق نیست کین که داد چقدر هست.
په هرات ولایت کې دی وی خیریه مؤسسه یو کارکونکو هم چنی غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
بعد از ما به صحبت کړم در مرز چند نفر قبل از ای که
لو بده مرغه د پی خرام است شوی نن می په پوله کې لزینو سرچینو سره خبرې وکړې څو کسان مخ کې تر دې چې ایران ته ورسیږي د سخت یخنې لامل مړ شي. یو شمیر نور درې کسان له پولی او کې و چې له هغه څخه د وخت نمړ شي او یو بل هم د تایبات فروختون کې بستر همدارنګه د کوهسان په مرکز کې نور جسدونه هم لیدل شوي چې یوې په ماغه مرکز پوری اړوند او څو نور جسدونه شاوخوا سیمه ته لیږدول شوي. خو سرچینو ویل دا نه د معلومه چې کومو کلیو ته وړل شوي. د ادرسکن په سیمه کې هم شاوخوا و کسان له همدې ستونزو سره مخ شوي.
ادرسکن هم چې نه اتفاق افتو کې درول 7 نفر به مشکل لري بروشه
همدارنګه د ایران په تایبات خار کې هم یو سرچینې چې نه غوښتل نو موغه کې پراپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته ویلي چې د هغو لسکونه افغان کډوالو جسدونه چې د سړی والا عمل امر شوې دي ته د ښار سړو خونه او روغتونونو ته لیږدول شوې دي. کته هم هغه سرچینه چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې وایي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا تر اوسه روښانه نه دی، خو دوی تاییدوي چې د مړو شمیر په لسګونو کې دی. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او د ایران حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د مړو شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړي خو بریالۍ نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو څو کلونو کې د بې وزلۍ، بیکاري او اقتصادي ناامنۍ د زیاتېدو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې ده. هر کال زرګونه افغانان په خطرناکو او قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د هرات ولایت د اسلام قلعه له پولې هڅه کوي ایران ته ولاړ شي. هغه لاره چې د انسانانو د قاچاق کوونکو د شتون، د لومړنیو اسانتیاو د نشتوالي او د سختو طبي شرایطو له امله تل د کډوالو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کوي. داسې مهال چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیر وایي د روان میلادي کال له پیل څخه د دسمبر میاشتې تر 14 پوري ایران څخه تر 1,800,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له دې ډلې تر 1,200,000 ډېر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي. د پراخو ایستنو تر څنګ یو شمېر افغان کډوالو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې له ناوړه چلند او د بنسټیزو خدمتونو لکه زده کړې او روغتیا خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي محدودیتونو سره مخ دي. خو افغانستان کې د معیشتي فرصتونو نشتون لامل شوی چې د دې هېواد یو شمېر وګړي د شته خطرونو او ستونزو سره سره بیا هم ایران ته کډوالۍ او هلته اوسېدو ته غاړه کېږدي.
د امریکا د کانګرس لسکونو دیموکراتو غړیو د افغانانو په وړاندې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستیو اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د کانګرس تر شپېتو زیاتو غړیو د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو رسمي لیک په استولو غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ بندولو پالیسي لغوه کړي، ځکه چې د دوی په وینا په واشنگټن کې د یو افغان وګړي لخوا شوې حمله فردي عمل دی. دا په سیال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر یادې حمله ورسته د دغه هیواد د امنیت د خوندیتوب لپاره د ټولو افغانانو د کډوالۍ کیسونه ځندول دي. لبل خو یو شمیره هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې امریکا ته د انتقال پته مدي د کانګرس ته دغه غړیو له اقدام هرکلی کوي او وای په بی برخلیک او بد حالت کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس لسګونو دیموکراتو غړو د افغانانو پر وړاندې د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري د ورستۍ پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دوی چې شمیر یو شپې د کسانو تر رسیدګي د پنځمې په ورځ د دسمبر په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د کورنۍ امنیت وزیر کریستین نویم ته په یو لیک کې د غوښتنه مطرح کړې ده. په لیک کې راغلي هغه افغانانو ته د کډوالۍ اجازه ورکړل سي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال امریکا لپاره په زړورتیا کار کړی او اوس په قانوني توګه په متحده ایالاتو کې د ځمن کولو په لاټه کې دي. د کانګرس د لسګونو غړو کڅه هم د 2015 کال د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو افغان تورن لوري برید وحشیانه بللای او غندلای دی. د قربانیانو له کورنوي سره یې خواخوږي خودلې خو ټینګار کړای چې دا یو فردي عمل دی او باید یو فرد توتریخوالی د ټولو افغانانو د بدنامولو لپاره د پلمې په توګه ونه کارول سي. په دې لیک کې د امریکا د کانګرس د غړو ټینګار کړای هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو ایس آی وی بشری پرول د کډوالو بیا مشتیدنې یا د پناه غوښتنې پروسې له لارې امریکا ته ننوځي د حکومت د څو بیلابیلو ادارو له پراخ امنیتي تفتیش څخه تیریږي. هغه پروسه چې په ټکو یې میاستې یا حتی کلونه وخت نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تورن له لوري د امریکا د ملي کارت پر دوو سرتیرو تر ډزو وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. دا پریکړه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي کارت پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حمله وروسته کیږي. لکنوال د تیر نوومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد سارا بیکستروم او انډرو ولف په ډزو وویشتل. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه او انډرو ولف لا هم بسترې دی. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي و. ټرمپ د خپلې دې پریکړې دلیل د امریکا د ګټو امنیت او خوندیتوب بللی دی. خو د کانګرس غړو خپل دې لیک کې دا پریکړه ایس آی وی په ګډون د کډوالۍ ټولو افغان کیس لرونکو لپاره خطرناک بللې او خبرداری ورکړی چې د ډیری هغه افغانان چې د متحده ایالاتو ځواکونو سره یې کار کاوه په جدي توګه د طالبانو له لوري له خطر سره مخ کوي. هغه څه چې یو شمېر هیوادونو کې امریکا ته د انتقال په تمه افغانان هم له امله شدیدن اندېښمن دي. د افغانان د امریکا د کانګرس غړو د دې لیک هرکلی کوي او وایي چې د اقدام هیله من کړی دي. په رواندا کې د امریکا انتقال ته په یو کم کې د افغان چینه غوښتل نومي راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل لته باندې څلور کلونو راهیسې دای یوازې خو میرمن او څلور کوچني ماشومان ترې جلا په قطر کې د امریکا په یو کم کې په بد او ناڅرګند حالت کې دي. د وای چې د ایس ای وی کیس لري خو له ټولو پروسو بشپړېدو وروسته هم تر اوسه نه دای او نه کورنۍ له دوه انتقال شوی دي.
ډیپورټول افغانستان ته نو میدانه وی نه دوره وګرځولو. وزارت خارجه د امریکا په بودوبای کې و لغه جای نه منګه رو د تر روانډو ته څنګه منګه تاسو روانډو ته بیا کار امریکا ته زر خلاصو بد بخته نه درته ما څنګه منګه دل تر واستلو روانډو ته اوس په سپیسر نه وشته وګرځولیم. اوس کله پښتنه کې کوه والا منګه مسئول نه یو ډیر مشکلات سره مخ یو او اولادونه مې په قطر کې دي. په هغه سي وضعیت سره په دې باندې نو موږ به مثبت وګڼو نتیجه ورکړي. دا خو ښه خبر ده، یعنې یو څه امیدواري به مو لاسته راسي. اوس موږ دلته دوره وستلو که چېرته له دې جګړې پورته یږ موږ خپل د ژوند نه هېڅ کومه هغه نه لرو هیله. ولې په دې چې سل فیصده موږ ته مشکلات پېښېږي او د منګ غوښتنه دغه د اولادو سره یو سو او د خپل ژوند پایل کو.
دغه شان په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ پی 2 کیس لرونکو تانیا نوري هم ورته اندېښنه شریکوي او وایي چې لته رودري نیمو کلونو راهیسې په سختو شرایطو کې لبیلا بلوستون سره د غهواد کې لخپل شپکسي کورنۍ سره امریکا ته د لیک په تامه ده.
تقریبا 3.5-4 سال شت کدم پاکستان استیم با هزاران مشکلات د میجه زندگی کړ.
څلور کلونه شو چې دلته پاکستان کې ډېر بد حالت کې وو. د واشنگټن تر بریچ ښاغلی ترامپ ټول پروګرامونه وځندول موږ یې ډېر نه هېدې کړو. اوس چې د کانګرس غړو زموږ د ملاتړ غوښتنه کړې، موږ ته یې نوې هیلې راکړې. که چېرې ترامپ د دوی غوښتنې ته حد اقل احترام وکړي او زموږ دا دوسیې دې له تعلیقه وباسي، موږ دلته ډېر بد حالت او ډیپورت سره مخ یو. زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی ترامپ دې پر خپلې پرېکړې بیا خبر وکړي،
افغان متحدین لپاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د ماموریت او سرتیرو ملاتړ کړی، متحدو ایالاتو کې د خوندیتوب لپاره د هرې لارې تړل غلط دي. د امریکا د کانګرس د دې دیموکراتانو غړو په دیلی کې د دغه هیواد د افغان متحدینو په اړه د ټرمپ ادارې د یادې پرېکړې په اړه خبرداری ورکړل سوی چې په راتلونکي کې پر امریکا او ژمنو یې د شریکانو باور ته زیان رسوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو د وګړو د کیسونو پروسس وځنډوه چې د زرګونو افغانانو په ځانګړي توګه د هغو بې برخلیک کېدو لامل سول چې لا هم په نورو هیوادونو کې په ډیرو بدو شرایطو کې امریکا ته د انتقال شپې ورځې تیروي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنی پروګرام یا یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو د مدیریت په تړاو بې غوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلی شي. د ادارې زیاته کړې ده چې د کثافاتو مدیریت په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غیر رسمي او ګڼ میشتو شاري سیمو کې یوه جدي مسأله ده. دا په داسې حال کې چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د کثافاتو د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او له مسؤولو ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپل سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د جمعې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل، له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالۍ ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اوسیدونکي صبغۃ الله ازادي راډیو ته وویل، په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بې غوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنځشنبه په ورځ د قوس په 28مه په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼمیشت ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یو ان هابیټات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. زموږ راچې د کابل ښار د پاکوالي او کثافاتو تایید پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله باریکسي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولای سي. د انتنی روغتون د ساري ناروغۍ د څنګه متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بیشتر شتن زباله ها سبب ازدیاد امراض ساري یا انتنی
پسیمو کې د کثافاتو زیاتوالی د ساري یا انتنی ناروغۍ لکه اسهال، کولرا، مورقي او زیړی د رامسته کېدو لامل کېږي. که کثافات دانی په وخت خالی نشي او کثافات زیات شي، د نورو انتنی ناروغۍ لکه د ملاریا او د دنګي ماشور د تکثیر او ودې لامل به هم شي.
د ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یون هبیتات دروان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافات او اوبو مدیریت بې غوري لامل د خطرونو درامسته کېدو خبرداري ورکړای وو. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یون هبیتات ټینګار کړی و چې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړی ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن ښاري پلان جوړونې او ټولنیز اقداماتو له لارې چاپیریال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای سي. یو شمېر چاپیریال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ښاري وضعیت د ښه کیدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي په کابل کې د آریانا سینما ودانۍ ویجاړېده د افغانستان د کلتوري میراثونو د لمنځه وړلو په معنا ګڼي. دوی له نړیوالې ټولنې، فرهنګي بنسټونو، هنرمندانو او خلکو همغواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې په کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د آریانا سینما د تخریب کاروالۍ تایید کړې او ویلی دی چې د دې سینما پر ځای به یو سوداګریز مارکیټ جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د لمنځه وړلو په معنا دي. یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پدې شوی چې بل پرې خودل کیږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنځشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
آریانا سینما از موږ فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استازیتوب کوي. خو افسوس، سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. تا څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مصارعت منش هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خو ده
یک نهاد فرهنګي نه باید تخریب
یو فرهنګي بنسټ وو باید نوې ویجاړ شوی په ټولې هوښیاري او روخانه ذهن سره باید ساتل شوی وي چې استفاده ورنه نکوله احاطه کړي به وي او ساتل به وي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کې یو سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط پنځشنبه نو وخت ازادي راډیو ته د دې خبر کراوالۍ تایید کړ ویل دا یو تجارتي سیمه ده د کابل ښاروالۍ ملکیت دی او پر ځای به د سیمې د وضعیت متناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بې ازاد وروسته د کابل له ډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1992 څخه تر 1996 کلونو پورې چوره ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانیستل شوه. ښاغلی میوان دوردمن شوی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمي ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا داریان نن سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایع غني. اخر یار مل ازادي رادیو سره په خبرو کې لټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
ما تمام نادوی فرهنګي سازمانای بین المللی و نرمندان
موږ لټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، نرمندان او چیرونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نشي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملی او موثر ګامونه پورته کړي.
د
یادونه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالې په امر ویجاړه شوه. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلي سالې هغه مهال کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښاروالۍ ته دا هم ویلي وه کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه ده پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بېلابېل شمېرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 8 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډېرو کارونو یې په ټپه درېدلې دي.
له خبرونو ور اخوا په پکتیا ولایت کې د لارو په اوږدو کې د موټر چلوونکو لپاره سلګونه ترافیکي نشي او لارښوونې نصب شوې دي. په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو په علتونو کې یو هم د ترافیکي نشو نشټوالی بلل کیږي. چلوونکي وایي چې دا ډول نشي له دوی سره مرسته کوي. تفصیل د نجیب الله الو خیل پر راپور کې
د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډول سره بیا د ستخیلو تر پله پورې چې د خوسی مورڅخه پیلېږي د لوی لارې په اوږدو کې یو له سو نسبتا ښه کیفیت لرونکي ترافیکي نخې یا ترافیکي علائم نصب شول. مخکې هم د یاد لوی لارې د زینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ترافیکي نخې لګول کېدی، خو دا لومړی ځل دی چې په یو ور په دې ټولو اوږده مسیر دا نخې او علائم نصبېږي. د پکتیا د امنیت قوماندانۍ استازي منیب زدران مشال رویته ویل
د تیرې کوتل نه پیل د زدران ولسوالۍ پورې 1100 عدد دانې ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په دې مخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیونه افغانۍ مصرف تر راغله.
د ګردیز خوست په لوی لار کې توظیف شوی ترافیک هموي کچیر موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نخو مطابق لارښوونې عملي کی تر دې ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
د خلکو ډېر لکم چې کوم ځکه لاوهي لګیدلې او د ترافیکو او هغه لاوهي ته باید متوجه اوسيږي چې کوم تاریخ باید موږ مختلف شو لاوهي په مطابق څو دي مختلف مشال نه دي سم خمخ کیږي نه پوله پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف بینه موږ د خلکو خدمت کیو.
موټر چلوونکي او سیموال وای د دې لوحو په نسبی دو سره لپایله د ورځ او شپې له خوا په موټر چلوونه کې اسانتي آرام از ده شوی. د پکتیا اوسیدونکو دینا رابط وای
ماشاالله الحمدلله دا ترافیک نه کنه کنه چلګل شوی د زمونږ لپاره او د یامه ته پکې ول لپاره ډېر د ګټور دي او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي ځکه چې مخ تقریبا بعض خلک به بې سواده به په غو نه پوهېده د دې لپاره لګولې دي چې مثال داسې کې باید سره څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مثال وکړو سره سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې یو تن ټیکسي چلوونکی نور الله احمد زی په دې مسیر کې د ترافیکي نخو او علایم مناسبېدل یو ښه ګام بولي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته یې پام وکړي.
تیرې کوتل کې لګېدلې د زدرانو سره ټکانډل کې دا شان چې دي دا یوې خوا ته د ډرایور د پاره او رهنما ده بلې خوا ته د وطن ترقی ده د موږ د سړک جوړښت ده اله کوم د خلکو نه چې دا وسره ډېر احتیاط وکړي.
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او بارونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بی احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایم او نه خونښتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نخې مهمې بولي او وایي دغه نخې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خواله راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio